دا مشال رادیو ته دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې په دې خپرونه کې زبان ساحل له یو ځل بیا ښکاره لاسته په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د حکومتي تر څنګ ولیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خپرو په تر هر څه مخکې د دې محل خبر پاکستان وایي د څه د پاسه 200 هندۍ او کب نیونکو خوشې کولو بهیر یې پیل کړی دی. افغان پوځ د وسلوالو د جنګي ماشین درولو دعوه کوي او د امریکا استخباراتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې مشکوکه لاسوهنه یو بېساری عمل و. پاکستانی چارواکي وایي د ښه نیت ښودو په موخه یې د هغو 213 هندۍ او کب نیونکو خوشي کول پیل کړي چې په عرب سمندرګي کې یې نیولي ول. دا کسان څه د پاسه یو کال مخکې د پاکستان تر واک لاندې اوبو ته د داخلېدو په تور نیول شوي ول، خو د عرب سمندرګي پوله لانجمنه ده. چارواکو تیر ماښام وویل 100 داسې کب نیونکي لا هم په دې انتظار په زندان کې دي چې په اسلام آباد کې یې هندۍ سفارت د شناخت تصدیق وکړي. دا کسان ټول په شپږ میاشتنی بند محکوم دي. هر کال لسګونه هندي او پاکستانی کب نیونکي هغه مهال نیول کیږي چې عرب سمندرګي کې له بحري پولو واوړي. دوی بیا اکثر د خپل بند تر پوره کولو وروسته هم په زندان کې پراته وي، ځکه چې د اټومي وسلو لرونکو دواړو هیوادونو د خرابو ډیپلوماټیکو اړیکو له کبله یې د قضیو حل ځنډیږي. افغان پوځ هغه اندېښنې ناسمې بللې دي چې ګواکې په عملیاتو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. د پوځ د مشر مرستیال جنرال مراد علي مراد بیګا مشال رډو ته ویل دا سمه ده چې په ژمي کې اکمالاتي ستونزې پیدا کیږي، خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي.
تاثیرات آب و هوا دوی د هوا تاثیرات اکمالاتو ته ستونزې جوړوي. وسلوال مخالفین تر ډیره د خلکو له استوګنیزو کورونو کار اخلي. دا ستونزې سته، خو عملیات نه دي درېدلې او ماته هم نه ده خوړلې. زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ ستونزه نه لري چې ووایو دا خلک قبل عملیات تر وو.
جنرال مراد داوا وکړه چې افغان ځواکونو په 13 میاشتو کې د په وینا د وسلوالو جنگي ماشين درولې دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د کندوز ولایتي شورا 13 ورځ د ولایت په ځینو برخو کې په عملیاتو کې پر ځنډ انتقاد وکړ او اندېښنه یې وښوده چې که په ژمي کې د وسلوالو زور مات نه شي نو په پسرلي او اوړي کې امنیتي بحران پیدا کېدای شي. افغان چارواکي وایي په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 19 وسلوال وژل شوي دي. تیر مازیګر د دفاع له وزارت په خپور شوي بیان کې راغلي دا وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. بیان وایي په وژل شویو کې دوه بهرنیان هم دي، خو هویت یې نه دی ورکړل شوی. بیان زیاتوي دا بهرنیان د هلمند او نیمروز پر لوی لار په عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکایي استخباراتو لوړ پوړی چارواکی وایي د انټرنیټي غلاو مشکوکه روسی کمپین له لارې په امریکایي انتخاباتي بهیر کې بېسارې مداخله شوې ده. دا څرګندونه د ملي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلاپر تیر مازیګر د سینټ پوځي خدماتو کمیټې په هغه اورېدنه کې وکړه چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې تورونو په اړه جوړه شوې وه. د کمیټې ته ویل فکر نه کوي چې په امریکایي انتخاباتو کې دی تر دې مخکې دا ډول تعرضي او مستقیمې لاسوهنې شوې وي. دا د امریکا کانګرس یو شمیر هغو پلټنو په ترڅ کې لومړی اورېدنه وه چې د واشنگټن په وینا د روسیې حکومت لخوا د امریکایي سیاسي سازمانونو کمپیوټري سیستمونو او ایمیلونو د غلا کولو د کچ ارادې او موخې معلومولو لپاره روان دي. کرملن په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه 13 ورځ د بغداد په شیعه میشته سیمه کې شوې چې پکې شپږ کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پولیس وایي دا موټر بمي چاودنه د ال عبیدی په سیمه کې له یو بازار سره نږدې شوې. د دې برید ذمواري اسلامي دولت ډلې منلې. په دویمه چاودنه کې د بغداد په مرکز کې د باب المعظم سیمې امنیتي پوستا په نښه کړل شوی چې پکې 8 کسان وژل شوي دي. د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منتخب ولسمشر ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې له ایران سره شوی اټومي توافق دې نه ختموي ځکه چې د ده په وینا د دې تړون له کبله تهران هغه تخنیکي وړتیا نه لري چې اټومي وسله جوړه کړي او په دې توګه نړۍ لا محفوظه کړل شوي. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر توافق انتقاد کړی چې پکې ایران ته ډېر څه ورکړل شوي او داسې اشاره یې ورکړې چې ښایي ختم یې کړي. کیری تیره ورځ وویل هیڅ کس وړاندوینه نشي کولی چې د ټرمپ انتخاب به څه وي، خو له امریکا سره د توافق تر لاسلیک کولو مخکې د اټومي وسلو لرونکي ایران یا په منځني ختیځ کې د شخړې په څیر ډېر بد انتخابونه موجود ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد یې روانه میاشت په قزاقستان کې د شام سولې خبرې هڅوي چې ښایي پکې د هغه هیواد شاوخوا شپږ کلنې جګړې ختمولو په لړ کې پرمختګ وشي. کیری بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل دوی په استانه کې کیدونکې غونډه هڅوي او هیله مند دي چې ښایي دا پرمختګ ته لار برابره کړي. د شامي حکومت او وسلوال اپوزیشن ترمنځ خبرې د روسیې او ترکیې په مرسته کېږي چې د هغه هیواد شخړه هواره کړل شي او دې هڅې واشنگټن تر ډېره بریده څنډې ته کړی دی. دا خبرې د ملګرو ملتونو په منځګړتیا د سولې تر خبرو مخکې کېږي چې په اړه یې د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټافن دی مستورا هیله مند دی چې راتلونکې میاشت په جنیوا کې وشي. مسکو او انقرې د دواړو خواوو ترمنځ د تېرې اونۍ کمزوري اوربند په عملي کولو کې هم منځګړتوب کړی و. د خبرونو پای تاسې زموږ غږ په www.mashalradio.com اورئ. پاکستان وایي د څه د پاسه 200 هندیو قبیلونکو خوشي کولو بهیر یې پیل کړی. افغان پوځ وایي د وسلوالو پر ضد عملیات له هیڅ خنډ سره نه دي مخامخ. د خیبره کاخیل وایي د اورکزی اوسیدونکو د دوی کلي او ځمکې نیولې دي.
مو کم څه کم وطن حق ولا وشول چې دوی متاثرین شي او موږ متاثرین یو. دوی را پریښي دي مو په علاقه باندې قبضه کړی ده.
په قبایلي سیمو کې له خلکو څخه د وسلو ټولولو بهیر روان دی خو مشران اوسیدونکي اندېښنې لري. اپہارون باچا ہنری گڑے کے مل نیالی رباب وغون کی گلاب افریقی سر خبر کی. مشال ریڈیو سروس لومړی موضوع ته ورځو. پاکستان وایي د خنیت خودو په مخاصه د پاسه 200 هندي کب نیونکو خوشی کوي. د چارواکو تیر ماخام یو شمیر رسالو ته ویلي دا کب نیونکي شاوخوا یو کال مخکې په عرب سمندرګي کې نیولي ول، ځکه چې دوی د پاکستان اوبو ته وراوختي ول. هر کال لسګونه هندي او پاکستانی کب نیونکي په عرب سمندرګي کې نیول کیږي او تر مودو زندانونو کې پراته وي. رفت انجم تفصیل راکوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د خنیت خودو په مخه یې چې هغه 243 هندي کب نیونکي خوشي کول پیل کړي چې په عرب سمندر کې نیولي وو. د سند صوبې د حکومت یو چارواکي بیلابیل خبري جنسو ته ویلي چې دا کسان څه د پاسه یو کال مخکې د پاکستان واک تر لاندې اوبو ته د داخلېدو په تور نیولې شوي وو. د عرب سمندر کې پوله لانج بنه ده. چارواکو تر ماښام وویل چې سل داسې کب نیونکي لا هم په دې انتظار په زندان کې دي چې په اسلام آباد کې هندي سفارت د شناخت تصدیق وکړي او تقریبا هر کېدی تشپږو میاشتو کې سزا مکمل کړي. هر کال لسګونه هندي او پاکستان کب نیون کے حق محل نیول کی چې عرب سمندر کے لبہر پلو واوڑی. دوی بیا اکثر د خپل بند تر پورا کول او رستہ هم په زندان کې پراته وی، ځکه چې پاکستان او هند ترمنځ سفارتی خراب تعلقات او لوجی د دې خوشی کولو کا زیر وزندول کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو مخې ته هیڅ لوی خنډ نشته. د افغانستان د پوځ د مشر مرستیال بیګا مشال راډیو ته وویل د ژمي له کبله ځینې اکمالاتي ستونزې شته خو عملیات یې نه دي اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا په سیمه کې د عملیاتو پر ځنډېدو انتقاد کوي او وایي که په ژمي کې د ځینو سیمو امنیتي مشکلات هوار نه کړل شول نو په پسرلي او اوړي کې د لوی بحران پیدا کېدو خطر دی. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې ګواکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې عملیات ځنډني پرمختیا او لاسته راوړنې نه لري. د کندوز ولایتي شورا یو شمېر سیمه ییز اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په ځینو برخو کې پوځي عملیات لاسته راوړنې نه لري او د دوی اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د افغان امنیتي ځواکونو لخوا غفلت ردوي او وایي د عملیاتو په وړاندې هیڅ ډول لوی خنډ نشته. جنرال مراد وویل هغه څه چې د عملیاتو د ځنډ سبب کېږي د ژمي موسم او د ملکي وګړو خوندیتوب دی.
تاثیرات آب و هوا،
دوی وایي د هوا تاثیرات اکمالاتو ته ستونزې جوړوي او هم هوایي ملاتړ توپچي او راکټي اندښتونو ته ستونزې جوړوي. وسلوال مخالفین تر ډېره د خلکو له استوګنیزو کورونو کار اخلي. دا ستونزې سته خو عملیات نه دي درېدلی او ماته یې هم نه ده خوړلې. زموږ امنیتي ځواکونه هېڅ ستونزه نه لري چې ووایو د هغه له کبله عملیات تر وو. د کندوز ولایتي شورا بیا دا نه مني او وایي په دغه ولایت کې د ژمني عملیاتو په جریان کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی. د کندوز د ولایتي شورا مشر امرالدین ولی ویل که عملیات اوس نتیجه ورنه کړي نو په اوړي یا دوبي کې به په دغه ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې سي. ولی د کندوز پر سیمه ییزو چارواکو جدي انتقاد وکړ چې د دغه ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي. د شفق په نوم عملیات د 1995 لمریز کال په لومړیو کې پیل سو او دوهم پړاو یې د شفق دوه په نوم د ژمي په رارسېدو سره پیل سو. د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال وایي د روان کال په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د ده په خبره افغان امنیتي ځواکونه توانېدلې د مخالفینو لوی پلانونه شنډ کړي. یو له دغو پلانونو څخه د جنرال مراد په خبره له کوټې څخه افغانستان ته د طالبانو د شورا د انتقال مخنیوی و. دی وایي وسلوال مخالفین په دې کار کې ناکام سو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال رادیو ته غواګی است. د خیبره کاخیلو ځنی مشران وای د اورکزی وسیدونکو د دوی کلینی ولیدی. دوی تیر ورځ په پیښور کې خبر اعلان تویل په 2009 زیږیز کال کې په خیبر کې تر عملیاتو پیلیدو وروسته دوی کډوال شول او اوس هم د قبیلې ځنی خلک سیمې ته ندیستان شوي. دوی وایي کلی یې له اورکزیو سره پر پوله پراته دي چې هلته میشتو خلکو نیولیدي. اکاخیلو ګواښ وکړ چې که حکومت د جنورۍ تر لسمې د دوی لانجه هواره نه کړي نو په پیښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته په احتجاجي ناسته لاس پورې کړي. غلام غوث تفصیل راکوي.
پیښور پریس کلب کې د باړې د اکاخیل قوم ځینې مشران وویل چې دوی په 2009 کې د خپلې سیمې نه د پوځي عملیاتو له وجې خپل کلی پریښی وو خو حکومت تر دې دمه دوی له خپلو کلو ته د تلو اجازه نه ده ورکړي. دوی وایي د هغوی په غیر موجودګۍ کې اوس د اورکزۍ ایجنسۍ پیروسخیل قام د هغوی په ځمکو قبضه کړې ده. عجب خان اپریدی په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي
اورکزۍ سره کومه د بونډي ده چې هغې ته اوښو کنډه ویلی شي دغه د مونږ شهیده ویلی شي دا د مونږ کورونه په ده کې ابادي چونکې دا علاقه مونږ ته نه ده کلیر کړې تر اوسه پرې د مونږ خلکو واپسي نه ده شوې او هغوی کې د هغو چې کوم خلک دي د اورکزوی هغو ایډی واپسي شوې ده او هغه نن راغوڅي د مونږ په کورونو باندې د مونږ په چې کومه ایریا ده په هغې باندې قبضه کړي او په هغې کې تعمیرات کوي د مونږ جنګلات یې کټ کړي دي.
هم په دې لړ کې د اکاخیل قوم ځینې نورو سپینګیرو مشال ریډیو ته وویل
د وښو کانډې ما شمیر باز نه مارا او مو پیرسخیلو صاحب بونډري لګېده یو ته زر غونډې وي که نه پیرې کونډای غر دی او اسرا پس کېدو په دغه باندې دور څخه قبضه کړې او موږ کم څه کم وطن حق ولا وشول چې دو متاثرین شوي او موږ متاثرین وو وي دوی را پرېښي دي موږ په علاقه باندې قبضه کړې ده. نو اوس موږ دا فیل د حکومت چې موږ د خپل علاقې له آزاد کړي چې موږ د خپل علاقه موږ قبضه کړو موږ به ټول وو کم څه کم لازره خلک وو لازره خلک.
د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر اقبال اپریدی په خبري کانفرنس کې وویل چې کچېري حکومت تر جنورۍ لسمې نیټې پورې د اکاخیل او پیروسخیل قام ترمنځ د لانجه هواره نه کړه نو دوی به د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي.
لکه دا هغه سټیپ دی چې موږ اخیری حد دی په دې کې د جرګې لپاره ټول عملونه وشول پی ایس سره میلاو شو کرنل سره میلاو شو خو چې اوس نه کیږي هغه نه پس چې کوم عمل کیږي هغه به احتجاج وي نو احتجاج گورنر هاوس لا یا لشکر کشي چې کوم یو عمل وشو لکه دا به دا قبایل د خپل ځمکې د اصول لپاره کوي.
په خبري کانفرنس کې دوی د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه باندې هم نیوکه وکړه چې دا اورکزۍ ایجنسۍ د پولیس سره نږدې د اکاخیل قوم د ځمکو د ستونزې حل کولو لپاره یې څه ګامونه نه دي پورته کړي. د خیبر د پولیټیکل انتظامیه چارواکو لا تر دې دمه د دې خلکو د ستونزې په اړه څه نه دي ویلي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې لولسه د وسلو ټولولو کمپین پیل کړی دی، خو اوسیدونکي وایي چې که حکومت د قبایلو د امنیت بشپړ مسولیت اخلي او د علاقایي ذمواری قانون ختموي نو وسلو ورکولو ته تیار دي. مجید بابر دې موضوع ته کتنه کړي.
د تیر کال تر پایه پورې په هغو لکونو کورنو کې چې د قبایلي سیمو نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي وو، ګڼ شمېر کورنۍ اوس خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. خو د تیرو څو میاشتو نه امنیتي ادارو د واپس شوي قبایلي ولس نه پر اداکارانه توګه د درنو او غیر قانوني وسلو حکومت ته د حواله کولو کمپاین پیل کړی دی. که څه هم دغه عمل په ځینو قبایلي سیمو کې روان دی، خو په کورمه قبایلي سیمه کې د دې کمپاین په حواله ځایي ولس اندېښنې لري. په دې اړه مو چې کله د یادې قبایلي سیمې د خامی سبلای غړي ساجد توري نه وپوښتل چې هغه څه اندېښنې دي، نو ښاغلی توري وایي چې موږ وار له مخه د یوې جرګې له لارې حکومت ته د خپلو وسلو فهرستونه ورکړي دي او موږ یې اوس د خپل حفاظت لپاره د ځان سره د یو امانت په توګه محدودې مودې پورې ساتل غواړو. ځکه چې
اول خبره خو پروټیکشن دی، کچېرې مطلب موږ پروټیکشن رکوای شي او صحیح طریقې سره مطلب ډیپلایمنټ په باونډري باندې دروني کوم تریټ دي دغه دې مطلب کنټرول ساتای شي، آیا مطلب درې صدا مونږ ته ګرانټي راکوای شي ته وکی ته نه بتاله باټي کوي نه به دایښ اټي کوي نو بیا کو مونږ قبایل خو نه ونی نیوز دا صحیح دوه سو ساتو مونږ کو مکه مطلب درې ته صحیح یو قبایل وو مطلب ټرایب ټو ټرایب جنگول وو کی دوه اخی بس راه استعمال دل قبایل وو څنګه مخیار شوی دي کیره دا شیخ شای نه ره ول مان جس راه استعمال ول کا خبر نه ده خو خو شای انټرنیشنل شو.
خود کورم قبایلی سیمې د لیوی زواک سوبیدار میجر علی جانان وای چې پسیمه کې امنیت ټینګ ده او د نو وسلو حواله کولو په لړ کې دا مهال ځای مشرانو سره جرګې روانې دي.
قبایلو پر دې جرګې مرګي شروع دي نه خو مې هم شروع دي په ان شاء الله جی جی بو نو اوس پورې دې چې سر زل دي او بنه دی وتا دي کنه خو خپل جرګې مرګي کوي ور باندې نه تقریبا کوم وټه څور دي کنه نه چې ټ لاين دی او د شکار جوړه کې د دې کې کوم وټه وسه دي کنه هغه به قانوني کاروي چې یو صاحب مات کوم دې دې نظام یې شو چې د اوسې خپل بیا به سره قانوني کاروي چې دا او خیر څه چې دوی په ساده دی په ساده مزید حکومت څخه ته کومه هیڅ نور فورسز د زیات شي وي نور ول یو
بلخوا د شمالي ودرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ وایي چې قبایل دا محل د حکومت نه یوازې د دې خبرې سپیناوي غواړي چې کوسلي غونډول کیږي نو بیا د اجتماعي ذمہواري قانون سمانه لري.
اصلا وګورا قبایلو کې چې څنګه ته وګورې دا آزاد وا او هغه مطابق پیپل دی ریسپانسیبلټی زم وی چې چا کلی کور کې یا الکې ذمہ داري باندې باید چې تاسو شون دی بل اخرې کولې اصلي به ور سره مقابله با کولې سو یا مون کمیټې به جوړې نو اوس ټایم کې دا یو ډېر غټه مسله دی ټول قبایل کې چې دوی یو طرف ته خو اصلي غونډي په بل طرف باندې دوی بیا خلکو ته وایي چې تاسو الکې ذمہ داري پیر باندې خپل الکې حفاظت وکړي نو دا دی خلک وایي چې مونږ اوس حفاظت په کم لیول باندې وکړو مونږ سره فاصله نشته د اصلي ټول حکومت واخیستې نو مونږ تاسو لاسونو باندې خو مقابله نشو کولای چې اصلي حکومت یې ول غونډه کړه بیځای کړه نو په کار دی حکومت د امن ذمہ داري موالي دغه علاقایي ذمہ داري تر باندې چې د خلکو نه پوښتنې کیږي یا خلکو نه
ساجد حسین توره زیاتوی چې حکومت له پکار ده چې ډومبې په قبایلی سیمو کې د امنیت ټول ذمہواري واخلي او بیا د وسلو راغونډولو مهم شروع کړي.
له پاکستان افغانستان ته د کډوالو تګ لړۍ روانه ده. البته ستان شوي کډوال د مرستو په ترلاسه کولو کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال پر دې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمه برخه یې ګولایا زوروي.
په دې وروستو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ تنده شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه تیر کال شپږ لکه رجسټر او غیر رجسټر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي، خو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ کې د توندوالي وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیچلي اړیکې بولي. ورځپاڼې د ستنه شوو کډوالو د ستونزو په اړه لیکلي چې ډېر کم شمیر کې ستنه شوي افغان کډوال په خپل هیواد کې مقامي خلکو سره اړیکې لري. د دې ترڅنګ مرستندوی ادارې هم د مرستو رسولو په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ستنه شوي کډوال مغفور الله خادم چې کابل په سندو کې د کډوالو لپاره په جوړ شوی ښار کې اوسېږي په حواله لیکلي چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې. د ورسپاڼې په خبره په دومره لوی شمیر کې د افغان کډوالو ستنېدل او لوی ښارونو په سندو کې آبادول ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. ملګرو ملتونو او نورو مرستندو ادارو ویلي چې په روان کال کې به هم په ډېر شمیر کې افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. ورسپاڼې د کډوالو راستنېدو چارو وزارت یو سلاکار حافظ احمد میاخیل په حواله لیکلي چې کډوال یو بشري مسله ده او د دې له سیاست سره تړاو نشته. خو هیوادوال یې په ځینو وختونو کې دا مسله سیاست سره وتړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کله هم اړیکې پیچلې شوې نو په دې کې افغان کډوال زیات ځپل کیږي. مرستندوی ادارې وایي چې په پاکستان کې افغان کډوالو سره امتیازي سلوک کیږي او زیاتره د پولیسو لخوا زورول کیږي، خو پاکستانی چارواکي دریځ لري چې دوی افغان کډوال خپل هیواد ته په باعزت توګه لیږل غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت له ډېرې مودې راهیسې د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو، خو دوی دریځ لري چې دوی د غیر رجسټرډ افغان کډوالو پر ضد کاروای کوي. وال سټریټ جرنل ورسپانې د افغان کډوالو په حواله لیکلي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال زورول کیږي او همدغه وجه ده چې کډوال خپل هیواد ته ستنیږي. ورسپانې لیکي چې ملګري ملتونه له افغان کډوالو سره د بیړنۍ مرستو په اړه یو نیم سل میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ګولایازو د افغانستان سولې عالي شورا د نړۍ پر ځواکمنو هیوادونو غږ کړی چې افغانستان دې د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځوي. د دې شورا غړي وایي افغانستان د بلې پروژې عملي کېدو زغم نه لري. دوی بېګا مشال راډیو ته ویل د روسیې او امریکا ترمنځ هر ډول تقابل د افغانانو په زیان دی. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ هغه وته له افغانستان څخه د نامنیو د غزیدو د مخنیوي په هدف کېږي. دغه شورا وایي روسیه د افغانستان د امنیت ټینګښت او سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو شک لري، نو ځکه اوس د وسلوالو طالبانو د ملاتړ نوی حرکت یې مخته کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد په خبرو کې ویل چې د نړۍ لوی قدرتونه کولای سي خپلې سیالۍ له ډیپلوماتیکو لارو مخته یوسي او افغانستان دې د خپلو سیالیو ډګر نه ګرځوي.
لوی قدرتونه که خپلې مقابلې یا خپلې رقابتونه په منطقه کې لري چې هغه دا ځل اقلا افغانستان د دې رقابتونو مرکز نه ګرځي، د افغانستان نه د باندې یو ځای دا دی خو ډېر منطقې لري چې په هغه ځای کې خپل رقابتو کې یا زور ازمایي وکړي. ځکه افغانستان خو دومره خراب شوی دی، دومره وران شوی دی چې دلته اوس اره نوې پروژه را جوړېدل یا نوی پروګرام جوړېدل دا د افغانستان په ضرر دی.
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې تېره ورځ روسیې ویلي وو چې طالبان د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې د یوه دفاعي دیوال رول لري. دا په افغانستان کې د امریکا د 15 کلنې جګړې په ترڅ کې لومړی ځل دی چې د روسیې حکومت په ښکاره د طالبانو ملاتړ څرګندوي. روسیې، چین او پاکستان د 2018 کال د ډسمبر پر 28 په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه درلوده چې افغانستان نه وربلل سوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په مسکو کې تر دې درې اړخیزه غونډه وروسته ویلي وو چې دغه هیوادونه په افغانستان کې د داعش له فعالیتونو څخه اندېښنه لري. مسکو، پیکینګ او اسلام آباد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې خپل دریځ نرم کړي او موافقه یې کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره دي د ملګرو ملتونو له تور لیسته د یو شمېر طالب مشرانو نمونه لرې سي. افغان حکومت، امنیت شورا او د پارلمان استازو د دغې درې اړخیزې غونډې جوړېدل د ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف وبلله او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدلو پر موافقې سخت انتقادونه کړي دي او دا ټول پریکړې یوازې د افغانستان صلاحیت بولي.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوسیه چارې ژر تر ژره پای ته ورسوي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د هڅو په اړه اطمینان وښود، خو وایي لا هم حکومتي پریکړې ته په انتظار دی. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي ښکاري چې حکومت د ولسمشر مرستیال جنرال دوستم له فشار سره مخامخ دی. دوستم وار له مخه د اشچی د وهلو او جنسي ځورونې تورونه ناسم بللي دي. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی د خپل قضیه په اړه د لوی څارنوالۍ له هڅو راضي دی، خو وایي د قضیه چارې باید چټک شي. احمد اشچی د پنجشنبه په ورځ خبرو کې وویل لوی څارنوالۍ تر اوسه خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته رسولی او جنرال دوستم ته دویم جلب هم استولی دی. دی وایي زما غوښتنه دا ده چې یاده قضیه باید ژر تر ژره د هیواد د نافذه قوانینو له مخې وڅېړل شي، نورو ته به دا د عبرت وړ وګرځي. هم غوښتل چې د احمد اشچی او جنرال دوستم په قضیه کې د شویو پرمختګونو او د احمد اشچی د تازه څرګندونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو دوی په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د عبدالرشید دوستم دفتر که څه هم د ښاغلي اشچی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دا منلې وه چې د لوی څارنوالۍ له لورې ورته لومړنی مکتوب استول شوی دی. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمن وړاندې خبرو کې د لوی څارنوالۍ استول شوی مکتوب له اساسي قانون سره په ټکر کې بللی و. احمد شتي وړاندې دا کړی و چې د جنرال دوستم د ساتونکو له لوري له نیول کېدو وروسته څو ورځې ډبول شوی او په ورته وخت کې جنرال دوستم جنسي ځورولی هم دی. که څه هم د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر دا ډول ادعاوې بې اساسه بولي، خو لوی څارنوالۍ شاوخوا درې اونۍ وړاندې په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړې. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت د احمد شتي د قضیې په اړه د څېړلو په برخه کې د جنرال دوستم تر فشار لاندې دی، نو ځکه یې د دوسیې کار ورو پر مخ ځي. سیاسي کارپوه خالد سادات:
تر اوسه پورې د اشتید قضیې او د دوستم ترمنځ باید حداقل د لی تعقیب او د تحقیق مرحله باید پوره شوې اوسي. څارنوالۍ باید دې ته آماده شوې چې خپل دغه ټول موارد را جمع کړي او من حیث د یوې قضیې باید محکمې په دایر کېدو باندې بحث کړی وي. حکومت تر اوسه پورې بده مرغه چې د تحقیق مسله هم نیمګړې پاتې شوې ده. په عین زمان کې د دوسیې دغه خپل اصلیت هم له سوال سره مخامخ شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې دا یو هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی.
د حدیث پردیس رپورټ موارد د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي وایي د هغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې مداخله بې ساري وه. د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر تیر ماښام امریکایي سینټ ته وویل هیواد یې تر اوسه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له دې ډول ګواښونو سره نه و مخامخ شوی. روسیې په بیا بیا د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخلې او انټرنیټي غلا تورونه رد کړي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې په یوې فوق العاده غونډې کې د هغې و د کورنیو استخباراتو مسؤول او یو شمېر نور استخباراتي چارواکي وربللي و څو د نومبر د اتمې نیټې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه معلومات ورکړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر سناتورانو ته په وینا کې وویل چې تر اوسه د امریکا په تیرو انتخاباتو کې دا ډول مداخله نه و سوې. د کلیپر او د همکارانو ارزونې ښیي چې روسیه د امریکا یو شمېر پوځي، سیاسي، سوداګر او کلتوري تاسیساتو ته یو جدي ګواښ دی. دوی دا څو اړخیز کمپاین و. حق کول یوازې د دې کمپاین یوه برخه وه. دغه راز تبلیغات، ناسم معلومات او خبرونه په دغه کمپاین کې شامل و. د 2014 کال په اکتوبر کې چې لا د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوه میاشت پاته وه، د هغه هیواد لوړ پوړو استخباراتي چارواکو ویلي وو چې د روسیې په ملاتړ ځینې انټرنیټي برید کوونکي یا هکران غواړي د انتخاباتو پر مهال د امریکا کمپیوټرونو ته لاسرسی ولري. که څه هم د پنجشنبې ورځې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دا نظریه او اوازې رد شوې چې ګواکې هکرانو د انتخاباتو پر مهال کمپیوټرونو ته لاسرسی درلودلی وي، خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا استخباراتي چارواکو په دې غونډه کې وویل چې پرته له شکه روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د دغې کمیټې مشر جان مکین د خبرو په یوه برخه کې د ملي استخباراتو له مشر څخه وپوښتل چې آیا روسیې د جنګي اقدام نیت درلود. کلپر وویل په دې اړه غوره بولي چې نور امریکایي چارواکي نظر ورکړي. تمه ده د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نن جمعه د هغه هیواد له استخباراتي چارواکو سره وګوري. د دې بحث موضوع سایبری یا انټرنیټي بریدونه دي چې امریکا روسیه په دې کار تورنوي. تر دې وړاندې ډونالد ټرمپ په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارو پر راپورونو شک ښودلی وو او رسنۍ یې تورنې کړې وې چې د امریکا منتخب ولسمشر یې د دې هیواد د استخباراتي سازمانونو په مقابل کې درولی دی.
فریبا ظاهر رپورټ مو اورېده چې د امریکایي استخباراتي ادارې د مشر سینټ ته د وینا په اړه باندې وو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو مشال راډیو ته غوږیاست. هارون باچا هنری گڑے درته د خبرونو تر لنډیز ورسته وړاندې کوو او پراتلون کې غړې کې به خبري او سندري خبرونه وي. تر هغه وروسته بیا خبري غړی دا او تر خبري غړی وروسته چې کوم خبرونه د پاغي کې به جمهوریت ونی ز خبرونه در خبرو پام کو خبرونه هم نن لرو هغه هم درته نشرو او نور خبرونه هم لرو نو لمشال رادیو سره اوس په خبر کې لسنیمی او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز پاکستانی چارواکي وایي د ښه نیت ښودو په موخه یې د هغوی 213 هندي کب نیونکو خوشي کول پیل کړي چې په عرب سمندرګي کې نیولي ول. دا کسان څه د پاسه یو کال مخکې د پاکستان تر واک لاندې اوبو ته د داخلېدو په تور نیول شوي ول، خو د عرب سمندرګي پوله لانج بڼه ده. افغان پوځ هغه اندېښنې ناسمې بللې دي چې ګواکې په عملیاتو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. د پوځ د مشر مرستیال جنرال مراد علي مراد بیګام شر رډو ته ویل دا سمه ده چې په ژمي کې اکمالاتي ستونزې پیدا کیږي خو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړې دي چې د کندوز ولایتي شورا تېره ورځ د ولایت په ځینو برخو کې په عملیاتو کې پر ځنډ انتقاد وکړ. افغان چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 19 وسلوال وژلې دي. تیر مازدیګر د دفاع له وزارت په خبر شوي بیان کې راغلي دا وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکایي استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وایي د انټرنیټي غلاو مشکوکه روسي کمپین له لارې په امریکایي انتخاباتي بهیر کې بې ساري مداخله شوي. دا څرګندونه د ملي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر تیر مازدیګر د سینټ فوځي خدماتو کمیټې په حق اورېدنه کې وکړه چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې تورونو په اړه جوړه شوې وه. کرملین په بیا بیا له دې تورونو انکار کړی دی. تیره ورځ د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو جلا جلا چاودنو کې 14 کسان وژل شوي دي. د لومړی چاودنه چې د شیعه مشت سیمه کې شوې وه د هغې ذمهواري اسلامي دولت ډلې منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي هیواد یې روانه میاشت په قزاقستان کې د شام سولې خبرې هڅوي چې ښایي پکې د هغه هیواد شاوخوا شپږ کلنې جګړې د ختمولو په لړ کې پرمختګ وشي. کیری دا خبرې بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته کوي. اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونه هارون باچا هنری غړی. په هارون باچا هنری غړی کې د رباب له استاد ګلاب اپریدی سره مو د هنر په اړه باندې او د رباب غږولو په اړه باندې نه یوازې خبرې کړې دي، بلکې تیر ورځ چې د خبرونه په ژوندۍ بڼه خپرې ده نو پکې تاسې هم برخه اخیستې و، تاسې هم پکې خبرې کړې وي او لدم پوښتنې کړې وي. هغه پوښتنې به هم در ځواب شي. ورسره به پکې د رباب نغمې چې ګلاب پریدي استاد غږولې دي دا به واوري. نو خبرونه هارون باچا جوړه کړې ده، تیره ورځ په ژوندۍ بڼه خپره شوه. اوسې دا دې درته په تکراري توګه د دې نیمایي برخه در خپرو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو او هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دې ونه د خبرونه ملممو د رباب استاد ګلاب اپریده ده. د په پېښور کې ژوند کوي او هلته په دې ورستاو کې د رباب د زده کړې یو مرکز هم پرانسته. ګلاب استاد د ټلیفون په لیکر سره د ستړي مشه ګلاب جان او مننه چې د مشال رادیو لپاره د وخت راکړ. ډېره مننه، خوشاله اوسې. اوریدونکو تاسو ته باید ووایو چې ګلاب ځوان ځوانای کې ل خپل نوم سره د استاد د دغه کلمې د یو ځای کولو په کار کې بریالی شوی دی. نو ګلاب جان، دا له شاګردای تر استادای پورې سفر دی څنګه په دومره لنډه موده کې سر کړ؟
شروعات میں شروع کرو
معلومات لرم چې تاسو مشران هم غیوم موسیقی کړی دا نو کده خپل مشران پر راته وای چې چا چا پکې داسې نوم غټلې دی چا پکې دغه د پښتو موسیقي په برخه کې کارونه کړی دي او بیا کده تم راشي چې تا بیا د رباب زده کړې چا نه وکړي
مشران چې کوم دي پادې کې زمونږ تر استاد پندې ګل خپل وخت را ډېر خپل درغړې پاتې شوې دي دا زما بل تر شانتیل اګي دې خپل وخت کړې دي ډېر ښه نوم یې تل کړی دی خپل وخت را محمدین
گلاب جانا کستا اجازه وی استا د فیسبوک د وال نه د دیوال نه یو نغمه چې تاسو یو کلاسیکل نغمه غوول ده هغه به واورو اوریدون کې به هم استا رباب ووري مون ټول به خوند واخلو او هغه نه پس به خبرو تر شو
قربان شم
د ګلاب افریدی دغه کلاسیکل نغمه چې پر باب یې غږولې و تاسو اوریدا. ګلاب جانه که مهرباني وکړي دغه تال او دغه راګ په اړه که غواړي معلومات راکړي مونږ ته.
دنیا راز یمن کلیان او دا چار کلیان سره منسلک سے او پدی کی منچ کم کلاسیکی نغمہ گولے وانو آغا سمم دور تنتال ہمایو شپارس مطری دا شپارس مطری وی لکا بیش تری سال بیش او ونسن بیش وانی بیش سمرازی
صحیح ډیر خوند وکړو ډیره زیاته مننه. نو دغه د اکیډمۍ خبرو ته کرای شو موضوع ته کرای شو موږ داسې اوریدلی دي بلکې زه فکر کوم په مشال ریډیو ستاسو دغه اکیډمۍ یو رپورټ هم موږ چلولې. نو دغه آیډیا دې څنګه ذهن ته راغله او بیا څنګه دې پکار وکړو ګلاب جان؟
بس دې دغه زما د ډیر وخت نه را خیالو زر لکھ کی دماغ پر آگے شاگردان برقا کی تو آگے جمع کی تیاری آگاہ مرغا کی حالات سازگار نہ وجہ باندھے پتی باندھے رہی ساتھوں بیا تر زر دیار لکھ ماں بیا دوبارہ بچا کر مشورہ اکڑا علی بیا ماته مشوره راکړه چې لکه مدا نور هم صبر وکړه چې دا حالات سازگار شي. نو بیا په 2014 کې په دې اومه اتمه میاشت کې ما دا اړیکې راونیوې دا منزل مې راخلولو. نو د هغې دپاره ما هلې ځلې شروع کړې او په هغې ګنا سره زما ملګرو زما مینهوالو په کې را سره پوره پوره برخه واخیسته او دا اکیډمي ما په 2014 کې قایمه کړه او په دې انتظام یې وکړه.
او دا په څو نوم ده ستا خو ما فیسبوک کې کتلی یو نوم دی ته هم خوښ کړی دی. نو که دغه نوم راته ووایي یو ځای ځای راته وښایې چې په پېښور کې په کومه سیمه کې په کومه علاقه کې دغه اکیډمي ده چې که څوک وغواړي چې دلته درشي.
نو
شاگردانو شمیر دے دا محل دغلط پہ اکیڈمی کے سمر دے او سوکو غالی چی دغلط داخلہ واخلی ستا شاگرد شینو دا غید پر شرائط بیا سنگ سنگ دی
بس جی مطلب کو موجود ہوا کہ جس طرح تقریبا 200 کو شاگردان موجود تھی جیسے جاب کر تعلق کی خلا کو ہوں تو پیشہ جدید طرح ہوں گا ضرور پہ پر کلاس کے کرے با حد دن یو کلاس کی ہاں یہ پسند ہے باندھی دی یا کمان کے باندھی دی اور جدید نے علاوہ جو آن لائن کلاس کا طرح ہوں گا خپل یو سره جوړ کړی دی سایټ دی او هغه مونږ په سکای باندې کولی شو هغه مونږ په آی مو باندې کو هغه مونږ په واتساپ باندې یا په فیسبوک مسنجر باندې ما کولی شو.
سید په دغه اړه زمونږ اوریدونکو هم وارد مخه لګیا دي ټلیفونونه کوي خو ستا یو بل نغمه ده چې ډیره مشهوره ده پښتو سندره ده او تا پر باب غوړې ده قسم تبلو سره نشته خو بیا هم خوند ډیر دی. نو اوریدونکو ته به وړاندې کو
Thank you.
دا ګلاب افریدی غغولې دغه نغمه مووري دا ګلاب جان اوریدون کې راغلی دی نو غیته بم نوبت ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسمت الله صافی خبرې کوم د سیالکوټ نه.
ښه صافی صاحب سړی مشي تاسو وایو څه به وایي؟ نو زموږ خود موسیقي خبرونه ده.
انا مرونه دا پښتنه کومه چې دا د رباب په دنیا کې د نور قومونو په میوزیک کې یعنی په موسیقي کې دومره کردار لري لکه څومره چې زموږ د افغاني پښتو په میوزیک کې کردار لري.
او صحیح شو.
دا مې ته پښتنه.
صحیح شو. ډیره مزیدار پښتنه ده او دا ما هم ځان سره لیکلی و. نو ګلاب جان دغه پښتنه ته برا شو دا ملګری م غوښتنه وکړه چې لتا پوي شي په دې خبره چې لګ د تاریخ په اړه درباب راته وای چې دا پښتنو لکه مزای خپل کړ دا دا سو کوی چې دا عربو غغول دي دا غي ساز دي سو ترکیان یا دی چې دا به لا غزای پښتو تر غل دي. نو تاسو سره څه معلومات چې په دغه اړه موږ سره شریک
رباب بیسیکلی اربک نوم دی او د رباب په نامه باندې نور انسټرومنټس باندې تر موږ لیک دي هغه ما کتلې دي هغه ما غوږو دي په مختلفو ځایونو کې په دې کې ایجپشن رباب ته زمي سچکم رباب ته واغه د موږ رباب هم نه لري او د دې نه علاوه ما ترکش رباب هم کتلې دي ما تاجي کی رباب هم کتلې دي ما ترکمنستاني رباب هم کتلې دي ما ریشن رباب هم کتلې دي دا رباب چې څنګه دی دا د خپل سر دی دا د موږ د پښتنو زور سر دی دا د افغانستان زور سر دی او د خیبر پښتونخوا د افغانستان مشترکه انسټرومنت دی بس هدي ته څه پته ده چې د موسیقۍ زبان نه وي او یو انسټرومنت یا یو ساز څه په هره موسیقۍ کې یوز کولی شي او دا موږ کړي دي او کومې څه چې زما کله پرفارمنس او نور موږ سره دوه نیم سوه میوزیشن په یو سیټ باندې ناستو او دا سره دوی یو په سیټ باندې ناستو ما دا سره پرفارمنس کړی دی افغانستان کې زموږ سره تقریبا د سلویستو نه تیسو سلویستو پورې میوزیشن ناستو او هغه سره ځناستې ما سره پرفارمنس کړی دی. نو نن سبا وخت زما په خیال باندې په ټوله نړۍ کې رباب زیات خلک خوښوي او د خلکو دا کوشش کوي چې دا په نورو میوزیکونو کې په ویسټرن میوزیکونو کې موږ انوالو کړو او دا موږ لیسو.
صحیح ده مننه. او دغه د رباب محبوبیت بیا پښتنو کې هم ډیر دی. دا سمنګ اورو ک د افغانستان کې دی خلک پښتنو ک په پښتونخوا کې دی نو خلک په وجرو کې ډیرو کې خپل کورونو کې ساتي تبلا یا هارمونیم دومره نه ساتي سمره چې رباب سره مینه لري او غواړي کلنا کله وټنګي یو څه قسم نه پويږي په غغول ډیر خو بیا هم یو مینه ور سره لري. تاسو او تاسو مشرانو تاسو ته څه ویلي دي ګلاب جان چې دا پښتانه ولې د رباب ساز سره او دغه غږ سره په تیرا مینا لري او غواړي چې حتی کورونو کې وساتي ځان سره؟
او رباب څنګه دی دا یو پښتون انسټرومنت دی او دا پښتنو د ژوند او د پښتون د ثقافت او د کلچر یو حصه ده. لکه څنګه موږ د مشرانو نه اورېدلې دي چې مخکې به هر ځای کې هر څنګه حجره به موجوده وه نو په هغې کې به دوه شیونه خامخا موجود وو په هغه حجره کې چې یو به په دیوال پورې رباب راځوړند وو او یو به د حجرې په منځ کې چلم پروت وو. دا زموږ د پښتون کلتور او د پښتون د ژوند یو حصه ده او نو ځکه دې ته خلک داسې دروند نظر کوي او هر څوک چې دي هغه یې ډېر په مینه باندې اوري او کوشش دا کوي چې زموږ په درے کې زموږ په حجره کې یا زموږ په بیٹک کې رباب موجود وي چې خلک یې ګوري چې دا د پښتنو یو نښه ده.
صحیح شو. به تا به ډېر په خبرو نه ستړی کوو ګلاب استاد. یو ستا یوه بله نغمه چې فکر کوم د دری یا د فارسی ژبې یوه مشهور سندره ده هغه دې موږ غوولې ده نو له دې به خوند واخلو. دا ګلاب افریدی د غبل د رباب نغمه مو اوري دا هم ګلاب افریدی مو چې د رباب استاد دی د نن د هارون بچا هنري غړی خبرونه ملمه دی. ګلاب جان دغه په دې فیسبوک کې مونږ په خپل مشال چې کما پاړه د پغې مونږ د اعلان خپور کړو چې ګلاب استاد هم د ملمه دی. نو ځینو ملګرو سلامونه را لګلی دي, تا ته مینیم را لګلی دي. یو پکې پوښتنه کړې ده چې یو کس چې هغه غواړي رباب زده کی او داسې شي چې بیا پکې هر نغمه چې هغه غواړي وغږی, نو د دې لپاره د څومره تمرین, د څومره مهنت, د څومره خوارو زارو ضرورت دی, څومره وخت په دې کار لګیږي؟
دا خو د خپل سوال کړی دی او زما په خیال باندې راته دي د موسیقي یو داسې روزان دی, یو داسې تعلیم دی چې دا مکمل کیږي هیڅکله نه. خو زما په خیال باندې چې هغه ول چې دا یو سړی داسې دی چې هر یو سندره هر یو څه غواړي هغه شولی شي, نو د دې لپاره کم از کم پریکټس ضرورت دی. او د درو کالو نه څلورو کالو پورې چې دې ریګولر پریکټس کی او دې د هر یو تار نه ځان خبر کی, نو زما خیال باندې هغه ته به مشکل دي, هغه به هر څه کولی شي, هغه خپل قدم رسولی شي, هغه به فوکم رسولی شي.
نو په یو شوروز کې څومره ساتونه هغه باید ورکی دغه خپل مشک ته؟
یار زما خیال باندې به دلی د اومو نه څو ګڼو پرې څه لازمي دی چې انسان وي چې رزه دي او خلکو دې ځان پرې ځنه, نو کوم کوم د اومو نه څو ګڼو پرې څه ریاکل لازمي دی.
صحیح ده. تاسو څنګه مربابونه غوي کاروي په دا په پیښور کې جوړیږي که په افغانستان کې په کابل کې یا نور خارونو کې جوړیږي؟ لکه مزه بیا ته ځان ترباب جوړوي یا نور خلک کو غوړي چې رباب واخلي او سم خپل رباب واخلي چرته نه ترلاسه کول شي؟
دا راتلی چې په افغانستان کې هم خپل ربابونه جوړیږي, په کابل کې نعمت الله دي, نعیم الله دي, د سفر لکان دي, د سندي دور, او د دې نه علاوه په پیښور کې هم موږ سره ځای نشته, لکه مطلب ولایت خان دی, د سمندر خان مرسي هغه دي خپل ربابونه جوړوي, او د ګرې کې یو بل استاد دی استاد سرفراز هغه هم دي خپل ربابونه جوړوي, هغه هم خپل دی د جمهور سره تعلق لري. او د دې نه علاوه په خور سره چې یو علاقه ده سفیر خان, هغه کې د سلور نه پنځو پورې ورونه د دې پاره کې ټول الکان ربابونه جوړي, او زما په خیال باندې نن سبا په ټول نړۍ کې دازي سرکولیشن جاری ده, او دازي نه خلک ربابونه وړي, او دازي نمونه دي حضرت شیر د یو فیملی نوم دی, دبل فیملی فاروق نبی نوم دی, دبل فیملی نور شیر نوم دی, دبل فیملی بادام شیر نوم دی, دا یو فیملی ده.
صحیح ده.
دازي سلور پنځه کورنه دي.
د یو رباب په څومره پیسو ورکړي؟ قیمتي څه وی دی یو رباب؟
خبره ده ما سره اوس کوم رباب زما سره موجود دی, دا د افغانستان جوړ شوی رباب دی, استاد عیسی خان جوړ کړی دی, استاد قادر نوسی جوړ کړی دی. دا رباب ما په پنځه نوي زره روپیه باندې د یو ملګري نه ډېر په زارو محنتونه باندې اخیستی دی, او داسې په عام روټین باندې د لسو زرو نه ونې سه تر پنځو لکو روپو پورې د دې ربابونو قیمتونه شته.
پښتنو سندرغاړي که راواخلو, لکه داسې خلک وایي چې یو د خیال استاد سبک دی یا سکول دی, بیا ناشناس دی, بیا د احمد ګل استاد ځانته انداز دی, داسې یو درې څلور ځانګړي دغه دي اندازونه دي چې هم په هغه لارو باندې بیا دغه کشران هنرمندان او سندرغاړي روان دي او خپل سندرې وایي. په رباب کې بیا په پښتنو کې وګورو نو تا ته پکې کم کم داسې سبکونه یا سکولونه ښکاري چې دا ګنې محمد عمر استاد دی، دا بیا همایون سخی دی، دا بیا زما کار دی، دا بیا د بل کار دی، داسې یو ویش مونږ کولی شو په پښتو رباب کې؟
بالکل سی دس کا واتا جی چی دا کا حکم نمونه وا خپل ایریا زمون خیبر پختونخوا کې چې زمون کم مشران تیر شوي دي، پاره کې استاد زمیر محترم استاد بختیار هغه د خپل رب په ډول دی. اگر زمون د الهتای رنگونو باندې وګورو نو زمون د خیبر دی در په سینې استاد بغیرم د خپل وخت د خپل رب په ډول دی. دته بیا کوم په زلمی پول کې وګورو نو د استاد امیر رمزا د خپل رب په ډول دی په خبر او بس دا مو خو د دې کشران دي د بچیو او ماغه د دې شادان او صحو خو مراسم دي او دا څنګه په خندو باندې لګول دي او خلک ته وړاندې شو خدا دا بات دی ما زم یو خپل رنگ جوړ کړی دی او تاسو یقینا چې زم عرب او هغه بده دي نور د دې مشرانو نه چینج وی بیا په کوم یو ځانګړې رنگ جوړ کړی دی چې رب هم لږ ایڈوانس کړی دی او کوشش هم کړی چې هر یو سره دا وایي چې مطلب هم یو سکی په خپل ځای باندې خپل یو رنگ دی، د ګلاب افریدي په خپل ځای باندې خپل رنگ دی، د امجد منن په خپل ځای باندې خپل رنگ دی، دغه د هر څه یو رنگ په کې جوړ شي نو دا خبره ای
خوشاله اوسې. ډېره زیاته مننه. بس د خپرونې تقریبا پای ته ورسېدو. زه غواړم چې په پای کې بیا هم ستاسو بل نغمه اوریدونکو ته واورم، خو بیا هم ستانه ډېره زیاته مننه. ته ما ته پته ده چې ډېر مصروف یې، خو بیا دې هم موږ ته وخت راکړل او دا ګټورې خوږې خبرې در سره وکړې، نو ډېره زیاته مننه او تا ته ښه وخت او په دغه هنري چارو کې بریا غواړو. خوشاله اوریدونکو، دغه د هارون باچا هنري ګړای د نن ورځې خپرونه وه. په پای کې بیا هم د ګلاب افریدي دغه پرباب نغمه اوري، له دې خوند واخلي او ما هارون باچا ته اجازه ترا کوي. خدای پامان.